ستړي مشي مشالله د توغ واغستې زم تاسو قربا اسره لمومند وخت شوه د 15 بجې د غړي ځوانانو غږ خبرونه ته ځانګړي ده. نن به موږ د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د غوی په سیاست باندې د غوی پر اطلنګ پلانونه باندې خبرې کوو. د غرازه لګ شبکې تاسو د خبرونه په مشال ریډیو په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې هم کتلې شي او په سپورټس نړۍ ته به هم ځو. خو تر هڅه مخکې له ګلیاز د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په سوات کې ولسی پاسون د عمل لپاره احتجاجي جلسه کړي. په کورم کې د ډزو تر خونړۍ پیښو وروسته احتجاجي ناسته پیل شوي او په سربیا کې د ډزو په یو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران او فعالانو د نامنې پر ضد د ولسي پاسون په نن احتجاجي جلسه کړي. احتجاجي ناستې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او نور مشران هم ورغلي وو. مظاهرچیان په کانجو چوک کې راغون شوي وو او د امن لپاره شعارونه ورکول. مشرانو په خپلو ویناګانو کې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنې زیاته شوې ده. د اپریل په 14مه د کابل د پولیسو د ترهګری ضد څانګې په تاڼه کې په چاودنه کې 18 کسان ووژل او تر 55 زیات ژوبل شول. چارواکي وایي د بجلی تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې چاودنې وشوې. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان فوج وایي د نامنې مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کورم کې لزګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته پرلت وهلې دي او له انتظامی څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا تر هغې سوجا چې پرون ماسپخین پر شلوزان سړک پر یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی وژل شو. بیا یو شمیر پارېدلو کسانو د تریمنګل په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران وژل. یو استاد زاید حسین مشال ویل د خپلې غوښتنې تر پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
مدا پر زور مطالبہ کو ست مو سرا بو دا ظلم چو پوری کی گی کلا استاد خپل سکول کی خپل دفتر کی نه محسوس آر ٹائم تر دخشی ته تکڑائی چ استاد سکول ته نه لور دا سکول ته نه لور او ته ته حافظ د شویر کوای.
چارواکي وایي د تری منګلو سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانو اخستو لپاره د نورو سیمو استادان ورغلی ول خو وسلاوالو یوازې اهل تشی کسان وشتلې دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله میسید وای امتحاني عملیې ته په حمله کې زیان نه دی رسېدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامي د حالاتو کنټرول لپاره مهمې لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ هم تړلې دي. د شاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیا د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تری منګل مشرانو هم د ډزو خونړې پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا نگران علا وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډې ته خپل وینا کې د ترهګری غواخ لمنځ وړلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن د مې پر 15مه په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترهګری د یوې وسلې په توګه ونه کارول شي. بلاول بټو زرداری پرون د شنګای همکاري سازمان د بارونو چارو وزیرانو په دورځنۍ غونډې کې د ګډون لپاره ګواتا لاړ. دا په تیرو 12 کلونو کې هند ته د پاکستان د بارونو چارو وزیر لومړی سفر دی. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پورې پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځنۍ سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بارونو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال لوتویل دوړ خواوی د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمایي چارو هم غږیږي. تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان او افغانستان د بارونو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګوزڼ وهلي دي. هغه سازمان پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه په بیان کې ویلي چې دا تر اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د پولیو تر ټولو ټیټ کلنی شمیر دی. ڈبلیو ایچ او په بیان کې ویلي ک تر 15 کلنی پورې هر ماشوم واکسین شي نو افغانستان به په بشپړ ډول له پولیو پاک شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا پکې د ګوزن وایرس موجود دی. او رسته خبر د سربیا سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې هلته د ډزو په یو پیخه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. دا پیخه د سربیا د مرکز بلغراد سره نږدې د ملادونوویک په سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په سربیا کې په تیرو دوه ورځو کې د ډلیزې وژنې دویمه پیخه ده. سرکاري ټلویزیون راپور له مخې پولیسو د مئی پر 15مه د یو ساعت اوږد لټون عملیات وروسته یو مشکوک تن نیولې دي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. ځایي رسنیو مخکې ویلي وو چې نیول شوی مشکوک تن یویش کلن دی چې د یو بی په نامه پیژندل شوی. دا د مشالو ډی خبرونه.
جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک لوس باندې پریت
ما ته د سټډنټ اوف دی ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بی کیږي
بیڈمنٹن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
ستړي مشي زم تاسو کوربا سره لمومن تاسو دا وخت زمګ خبرونه په مشال ریډیو باندې اوري د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب پاړه باندې ګوري. دغه راز تاسو د خبرونه په ډیوا ټی وی باندې په تکراری بڼه هم کتلی شي. اوریدونکو او کتونکو لومبه با منګه د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست باندې دا په پلانونو باندې او د هغوی پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. دغه راز د هغې وروسته به بیا مونږ له ځوانو افغان خبریالانو سره خبرې کوو چې هغوی دا وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري. او په وروستۍ برخه کې به سپورټس ته هم ورځو. تاسو هم مونږ سره د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420212211205. دغه راز 00420212211205. او وایبر شمیرې دي منګا 00200300 دغه راز. تاسو دا وخت زمنګا د خبرونه په فیسبوک باندې هم ګوري نو د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ پوښتنې ولیکئ. دغه راز که ممکنه وي نو خبرونه در سره هم شریکه کړئ. لومبه راځو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي.
کورودان اسرار الله محمد صاحب ستاسو د مشال ریډیو چې ماته بدلانه راکړه په خپل خبر باندې
ستاسو نه ډېر زیاته مننه. کاکړ صاحب لومبی به هغه پوښتنې ته راشو که ستاسې خوښه وي چې زیاتره خلک یې کوي نن سبا او په فیسبوک باندې هم مونږ پوسټ اچولې د هغې لاندې هم همدغه څرګندونه زیاتره کیږي چې د خوشحال خان کاکړ سیاست په د نورو سیاستوالانو نه څومره بدل وي.
ډېر مننه. اول خو زه یوه تصدیق کول غواړم تاسو یاد کې پکار دی دا یو ټکی تاسو په خپله خبره کې درکوي چې جنوبي پښتونخوا اوس یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان تو چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کژي د بلوڅو پر نامه باندې خو موږ یادول سیو یو بهرحال په صوبه کې یو خو زموږ شناخت د جنوبي پښتونخوا په حواله باندې پښتون بلوڅ صوبه ده. زه به ستاسو سوال ته راسم. زموږ به دا سیاست تر نورو څنګه به جلای په څه طرز به جلای موږ دا خبره نه کوو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلي یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی شي یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیم آبادی چې کومه ده دا د 25 کلن آبادی ده. مثال د ځوان کول آبادی ده. پښتونخوا ملي او پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظمه کی دا تنظیمي کی دا شي ادارې ورته جوړ کی دا شي تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي او موږ په کار دا دی چې موږ سیاست سوای موږ سیاست پښتونخوا ګرام پارټي دا سیاست وای چې موږ د پښتون افغان د وادت د خاورې د وادت د دې د سیالۍ د برابرۍ په پاکستان کې به د جمهوریت لپاره د آئینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالادستی لپاره په ملک کې دننه پنځه کامونه پراته دي چې هغه بلوڅ، پښتون، سندی، سرایکی او پنجابی دي او د دوی برابرۍ یو حقیقي فیډریشن. نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د دا مقاصدو لپاره یو سیاست پیل کړو او هغه سیاست په جدید سائنسي دغه باندې بنیادو باندې، نه کې روایتي بنیادونه، پر ریسرچ باندې، پر هغه شی باندې چې موږ په ټولې سره ځان ولد کړو، موږ د نوي حالات سره ځان ولد کړو، موږ د نوي ټکنالوژي سره ځان ولد کړو. لکه دا تاسو ویناستئ چې نن موږ پر واتس اپ باندې تاسو چیرې موږ چیرې د موږ اسانۍ اسنتیا راغلي دي. په کار کې موږ داسې روابط جوړ کړو لکه په دنیا کې ټول لر وبر افغان کې ته وګوره یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي. نور داسې کامونه شته، نور داسې دغه شته چې موږ د هغوی سره همکاریانې کوی شو، رابطې جوړولی شو. موږ هر څه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راولو. زموږ مقصد دلته هغه پښتانه وایي وسله هغه ده چې په لاس درله. موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موقع چې موږ ته راکول کېږي یا پیدا کېږي، موږ د هغې ګټه واخلو او داسې منظمه ادارې جوړې کړو چې دارو د لارې موږ د سیاست مخلوي سو، نه کې د افرادو د لارې، د شخصیاتو د لارې.
سمه کاکړ صاحب، تاسو دوه پښتون استاسې د خبر نه راپورته کیږي. یو خو ډیر هغه جواب به زدر کوم چې تاسو وایئ چې جنوبی پښتونخوا تاسو نه یادوي، نه هغه به مونږ له یادو چې کله په رسمي توګه د غلطه کې د پاکستان حکومت چارواکي هغه دغه منځوي ورکی څنګه چې خبر پښتونخوا هغه خو بیل باسته. خو اوس دې تر ازو تاسو بار بار وایئ چې زمنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دا ویژن لري، هغه دا نظر لري. نو تاسو کما پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادوي، هغه پارټي چې دغه مشر محمود خان دی او کنه تاسو چې کوم کیس دی پاږی کې خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویلي دي چې تاسو دغه مشر نه یاستئ. ډیر
خبره تاسو ده چې موږ پښتونخوا ملیان پارټي هغه پښتونخوا ملیان پارټي یادو چې کوم داغه آئین او منشور واضح کړی دی. پښتونخوا ملیان پارټي د یو شخص غنه ده، د یو کام غنه ده، د یو ټوله، د یو ټولي غنه ده. پښتونخوا ملیان پارټي هغه ده چې د آئین څوي، د منشور څوي او د موجوده چې کوم د مور سره څول کړی دی هغه د تنظیم یا د دې ممبرشپ څوي. اوس لکه تاسو ته خبره وکړم، الیکشن کمیشن ته لاړو. الیکشن کمیشن یو ډیر شکاره فیصله ده. آ فیصله کې د بدنیتی په بنیاد باندې ده، داسې بدنیتی چې د ګرد حقایق کوم وستا سره سره وخت نه کومه باغ حقایق بیان کړی وای، د ګرد حقایق سره کړی دي، د ګرد حقایق نظر انداز کړی دي. دا په خپل لاره په ګوټو کې بزرګمه دی دا وای چې زه دا فیصله نسیم کوله، لاندر د خړې دي چې زه دا فیصله نسیم کوله. کوم مرکزی کمیټه صحیح ده، کوم مرکزی کمیټه نه ده صحیح، کم کانګرس صحیح دی، کم کانګرس نه دی صحیح. نو چې ته دا فیصله نشې کولای، ته دا شی نشې معلومولای، بیا ته څنګه موږ په خلاف باندې یو فیصله کوي یا دا کیس دا خارج کوي، رد کوي؟ دا غیر د پاره موږ دا دغه کړی دی چې میټینګ هم کړی دی، موږ هم راغلی دی واسي چې موږ بای کورټ ته ځو، موږ په سپریم کورټ ته ځو، موږ بهر فورم استعمال کوو. البته تاسو په پاکستان په تاریخ کې معلوم دی نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بورا دی او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واضح شي د کم اوس هغه څه ورته کوم چې حکومت نو د الیکشن کمیشن به داغوی په خوله باندې او تاسو په دې باندې ډېر خبر یاسي چې د الیکشن کمیشن زور به پر کومه خوا باندې.
کاکړ صاحب ډیر زیاتو بخي پښتون روان دي او دغه خصوص خپل نظر دي. خو څنګه چې پاکستان یو جمهوریت ملک دی، هلته کې عدالتونه دي او ځنه عدالتونو پریکړه باندې چې د چا مخالف راشي هغه په تنقید کوي، خو د چا په ملاتړ کې چې راشي، د چا په ګټه چې راشي، بیا غوي خوشاله پی. نو دغه باس سنزو مونږ به رازو نوري خبرې به هم کوو. خو ځنه اوریدون کې مونږ سره ناصر وزیر د مونږ سره شمالي وزیرستان دا ناصر سړی مشي څه پښتون لري.
ډېر زیاته مننه سره صاحب ته سلام او ځوان سالار خوشحال خان کاکړ ته سلام کوم. پښتانه دا ورنه لرمه کاکړ صاحب چې دلته کې د پښتنو ډېر ګوندونه دي، لکه چکم دغه د عوامي نشل پارټي دا پښتونخوا ملي یو پارټي دا په منځ کې د دوله پارټي هم پکې راغله قسم دغه پښتونخوا ملي یو پارټي د خو مطلب لکه ځان ته بیل شولا داسې پښتون ژغورنې غورځم یو غیر پارلماني د خو د پښتنو د حقوقو خبره کوي دا موسین داوړ چکم پارټي دا ان ډي ایم هغه هم د پښتنو د حقوقو خبره کوي د محکمو کومونه خبره کوي نو آیا خوشحال خان کاکړ صدا سره سوچ لري چې دغه ټول پښتانه کاغه او مینشل پارټي دا کاغه د ان ډي ایم دی کا پی ټی ایم دی دا د پارټي دا داسې یو سوچ شته چې دغه ټول راغونډ کې په یو میز باندې کینې وي ځکه چې خبره د ټول یو ده خو ټول مطلب مختلف لارو روان دي نو آیا داسې پلان لري چې دغه ټول راغونډ کې او دغه ټول پښتنو په مطلب دغه چې کومه خبره کوي دا په یو پلیټ فارم باندې وکړي ډېر زیاته مننه کړه دې جواب راکړي خوشاله اوس
ښه وختونه تاسو او دې سره به کاکړ صاحب یو پښتنه بل هم وچی آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتانه تقسیمیږي ورس سره بلې یو تاسو د وزیر صاحب خبره پښتنه جواب کې مننه بوي ناصر وزیر ورسره دغه پښتنه هم که جواب کې مننه بوي
ډېره مننه ډېر ښه سوال یې وو خبره دا ده موږ د چا سیاست ته غلط نشو ویلی که نور ګوندونو سیاست دی موږ دا یقین لرو چې کېدای شي زمونږ د تګ لاره جلایي او د دوی د تګ لاره جلایي خو البته په پاټیانو کې کام نه تقسیمږي پاټیانو خو ښه دغه دی چې پاټیانې چې یی زیاتې هغه یو رنګه خبره کوي یو کمپټیشن به وي او دغه به انسان یو بازار نور به ترقی نور به زاد دخی
اوټ باندې تقسیمیږي تاسو وایي او بخې اوټ باندې تقسیمیږي کام ساسو به زور نه بیا کنه څوک به یو پټې پر روان څوک به بل پټې پر روان
نه ګوره مقابله خو بیا هم موږ د پښتنو پټان په مېز کې یا ته خو نو د پښتنو په وطن خو بل څوک نشي راتلای موږ په خپل خاور باندې پراته یو د مشر کې دایسي راشي نور کامونه پراته یا بار دی خو دا وایي ته موږ خپل حق ورکو د ووټ خبره نه ده دلته چې موږ ووټ خبره کوو اصل خبره ده پښتون کام هر څه سره تقسیم وږي که موږ راته دا پټیانې د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع مشکه دا داخلو د کام د دستونزو په خلاف سیاست نه کو دی بل په خلاف سیاست کو نو بیا ستون زراتلای سي قسم راتلای سي زموږ کوشش دا ول سره دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ دا اخري ارمان داو چې په کار دی پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه کې دی سي شلم کې دی سي دیسم کې دی سي بیا د دې نقطې لاندې سي بیا موږ په دې زور واچوي نو د بنو جرګه وشو په 2022 کې اوس موږ دا کمیټي جوړ کړی دا نن موږ اعلان وو دا کمیټي د پارټي د شریک چیرمن په مشرۍ کې موږ جوړ کړی دا کمیټي 15 کسیزه کمیټي دا په دې ټوپ دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت دي سیاسي قوت سره به دوی خبرې کوي د دوی سره به سر خلاص وي مثلا دوی بزان کوي وي دوی په دې آماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنٹ جوړ کوو موږ په کار دی پښتونو یو اتحاد جوړ کوو یو جرګه وکړو یو کمپین وچلو چې موږ ته دوی دا ټیم ډیر مهمه مسله ده مسله خو زموږ ډیر ده خو مهمه مسله زموږ یو دا د شتګردي ده دویم مسله زموږ دا زموږ د وسایلو چې کم لټمار روان دي پردی والا باندې موږ په کار دی شي واره دا ګوندونه سرکور کو د سر خبر کو د سر ځان کو او دا موږ فلاله کوشش روان دی او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پردی تقسیم نه راځي موږ به کوشش شدای چې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یوځای
کاکړ صاحب استاد سونه دغه پښتنه د چي تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نه زده کړی دی عثمان خان کاکړ نه نو آیا که عثمان خان کاکړ اوس ژوندې وي نو تاسو به دې کار ته پریښی وي چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دویمه دا ده چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوي خو په تاسو هم دا تورونه لګي چې تاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشرۍ نه منله د هغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وایي چې تاسو دغلته کې د قام یا دغه سیمه کې چې کوم پښتانه وو د هغوی تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبر دا دی ژوندې وای کې د سي د پارټي د حالات ګوره پارټي تقسیم څنګه سو پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مرخواني چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مش مثال په یو فیصله باندې ټول نیم زیات تنظیم د فارغ کی د پارٹی دا د دنیا په تاریخ کې د سیټر پارٹی زیاده کړي. البته په پارٹی کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هلته د پارٹی چیرمن پخوانی چیرمن د خپلو نظریاتو زه مخ واړوي د نظریاتو څخه شاسو د نظریاتو یو رنګ ته و منی ته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارٹی منشور په کوم نظریاتو ولاړ دي ستا هغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واغلي بیا خو سیاست نه پاتې کیږي. د هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارٹی کې دننه دغه کولی چې دا اختلاف د ختم شي موږ د موږ دا بار بار خواست کړی دي که تاسو وګورئ موږ په جنرال سیکرټري محترم مختار خان د یوسفزی صاحب دا خواست وکړي په اخبارونو کې وکړي د ټي وي چینلان د لار وکړي چې پارٹی د ډېر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزي
تاسو نه ګوري او به تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سې د نورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاتشي ودی عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغه دا خبره کړو چې کمی خبرې د اجلاس او د پارٹی د ننوي هغه به د نن کېږي چې کمی د جلسې خبرې هغه بل ته کېږي هغه دا کوم آئین دې تاسو کوم منشور دی آیا هغه کې دا خبرې نشته چې څنګه تاسو د خپل زور مشرانو خبرو کړو هغه ټولنی زور سنې تلال ټي وي ګان تلال نو دا تاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبرې نه وي
ګوره د پارٹی بوران خو ما درته لس کال وو د پارٹی د مشرانو کوشش دا د پارٹی د تقسیم ته نه پرېږدي کار څو قوتونه پر دې لګیا او دا تقسیم شي تاسو یو ځای ستاسو سیاست له منځه ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویلی سي یو قابل برداشت عملي چې نظریات لاړو د کوم لپاره ته 50 کال ته سیاست کوي نظریات
کدا غیل وضاحت وکي مننه بوچی څه قسم نظریات چې غل منځ لاړل
لکه دا چې قسم نظریات چې پښتونخوا ملان پارټي بیانیا دا و چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به داینو د قانون بالا دستی وی چې کله په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وشو نو په هغه صورتحال کې محمود خان اڅکزي صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکه قوت موږ په بنو په جرګه کې بار بار دا خبره کړې و چې طالب تر هغه پورې موږ د تسلیم وړ نه دنیا ته دی نه پښتانه پښتونخوا ملي پارټي چې دې دا څلور مطالبه ونه مړي یو مطالبه دا ده چې انساني حقوق به درته بالا کړي دویمه مطالبه دا ده چې ټول شموله حکومت ته جوړ شي دریمه مطالبه دا ولا چې د لوی جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وایي دا ته جوړ شي او بیا د یو جمهوري پروسس لاندې الیکشن دی وسی چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل سي نه مني موږ دا وایو چې هیڅ قسم رابطه نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې اوس موږ هیڅ دښمنه نه ستې څلور ټکو ما شو چې دا طالب و مني موږ د دوی سره کار یو کدا طالب نه دا طالب موږ ته
دغه خبرې تاسو محمود خان سره شریک کړي هغه سره تاسو په دې باس وکړو خبرې وکړي دا هغه څه جواب
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناشې سره کړی دي خو محمود خان اڅکزي صاحب پر دې خبره نه آماده کړې دي دا شخصي د دوی سره مجلس وو ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غا ګوره موږ په هین کې څه موږ په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزی کمیټې غا څلور غونډې کړې خو ستا په ولس کال کې و غونډه د مرکزی کمیټې وسیوي ده په ولس کال کې ستاسو د مرکزی کمیټې و غونډه سیوي ده نو تاسو چې ادارې ستنه لکه محمود خان چې ځستا په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپه
کاکر سے دموں کاکر سے ستاسو آواز پریش ہو ستاسو کا گرزی خاتا سو پہلا خبر ہو کئی د مشهد ځوانانو غږ خبرونه ته وګستی موږ سره ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ د بلوچستان د مسلم باغ سیمې سره د تعلق ساتي د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی دی د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسو دا وخت د مشال ریډیو باندې اوري د مشال ریډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري او په ډیو ټی وی باندې هم دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه کتلی شي. منګه کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو، خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی، نو منګه کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. او هغوی موږ سره راغلي دي، لږه شیبه کې هغوی سره خبرې کوو. په مشال ډیو فیسبوک پاڼه باندې هم یو شمېر ملګرو څرګندونې پرېښودې دي، هغه هم د کاکړ صاحب په وړاندې باندې ږدو. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی، او علی زئی دی، او ظریف خان نورزی دی، او ربانی وزیر دی. دوی ټولو دغه سلامونه را لېږلي دي او پوښتنې هم کړي دي. دغه پوښتنې به موږ د خوشحال خان کاکړ په وړاندې ږدو. کاکړ صاحب یو واري بیا موږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب د لارې، او بخې د واټسایپ د لارې. کاکړ صاحب یو وار بیا ستړي مشي، او که تاسو دغه خپله خبره پوره کړئ مننه به وي.
دویم از موږ څه کوم بنیادی خبره دا وه چې پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده، بیا یو وار د پښتون وطن په وینو باندې لمبي، بیا د پښتانه د قتل عام یو تیاری روان دی، نوې جنگ راځي. د دې کې محمود خان اڅکزي صاحب په دا خبره کوله چې موږ په کار د دهشتګردان سره ښکار نه کوو باندې. دا زموږ د وطن خلک دي، دا د ریاست په جبر کې راپورته شوي دي. موږ دا ورته وایي دا د ریاست جوړ کړي خلک دي، دا ریاست استعمالوي. نو په کار ته دا خبره نه کې وجه زموږ د وطن خلک دي، دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي. سب درېم د غزمور داو چې دای وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی. استعمار معنا څه د استعمار هغه دی چې د قانونو استثال کې، د خلکو استثال کې. آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی؟ د دوه وسایل غلام نه دی، د دوه پر وسایلو باندې قبضه نه ده، د دوه زبه غلام ده، د دوه کلتور غلام دی. دی په خپل وطن کې نه حق حکمیت لري، نه حق ملکیت لري. تاسو ټول ویناستی چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي تر دې تر چک پوسټ، انسان محفوظ نه دی، د چخلو کورو نه دی محفوظ. خو د وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی، هرڅه چې کوم انجینیر دی، خبريالان دی، هغه ټول محفوظ دي. دا څنګه د دهشتګردي ده؟ دا څنګه ترګري ده چې هغه محفوظ دي او پښتون افغان نه دی محفوظ؟ دې په اړه چې موږ د استثار روان دي پنجاب
کاکړ شپ ډیر زیاتو بخي، ډیر زیاتو بخي. تاسو خبرو کې شو موږ سره ځنه اوریدونکو دي، هغه ته هم ورزو. خو لنډ ټو کې تاسو دغه جواب درکمه چې تاسو د افغانستان خبره وکړه، نو افغانستان بهر یو بل هیواد دی. نو که محمود خان پرس کا د پاکستان خبره کې، د پاکستان دنه د سیاست خبره کې، نو دغه تاسو خپل نظر دی. خو هغه زه دغه خبره کوم چې دغه بیا تاسو خپل دغه دی، او ورسره بیا تاسو چې کوم بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي، نو که تاسو ګورل ته کې خوشحال خان کاکړه غده شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي، او دغه سه نور چې کوم د پښتنو مشران دي، سیاستوالان دي، هغه په پارلیمنت کې ناشتي، هغه په یونیورسيټو کې دي، تعلیمي ادارو کې دي، نو دغه هم موږ نه شولې چې د پښتنو دغه سه استحصال کوي. خو موږ به رجو هم دغه پښتنو ته هم دغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ساسو سیاست دي، او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو. یو ردون کې دوی ته ورځو سړي مشي څو خبرې کوي کم جنہ.
سلام ته دی، وعلیکم السلام سر خان، تاسو ته او تاسو درون ملما خوشحال خان کا کرتا او کتون کور دن کو تانے کی ہلو مینا احترامات
بابر افتخار د شمالی وزرستان د بخیر څه پختن لری
مننه اصرار او خوشحال اوسېږي. بالکل محترم خوشحال نه خوزت وات پوسونه لرم اړم به دا چې ولې دا شهید خان عثمان کاکړ پلاتنې دا پشکارا لیول باندې نه وشولې، یعنی کوم وګورو چې د پاکستان څومره عدالتونه دي، های کورټ شه، سپریم کورټ شه، خوشحال خان ولې دا ترجمه وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دي چې هغه په ګوته شي چې یار زما پلار ولې وجه جرم یې سو، آیا یو یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پوهه ورکوله او په خپله خاوره یې ښه ژوند ورکولو، او ولې پلاتنې نه وشو؟ خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یاره دای مخکې عدالتونو ته رجوع وکړو؟ او بل تپوس اصرار دا ځنه کوم چې د ریاست باندې نیوکه وکړي چې یاره دا فوج دا طالبان چې کوم دي دا فوج ساتلې شوې دي، د فوج یعنی پرانتي. نو زه خوشحال خان دا تپوس کوم چې دا کوم طالبان چې کوم دي، دا خو پښتانه دي ټول، یعنی پنجابیان خو نه دي،
پنجابیان خو نه دي راغلي. ډیر زیاته مننه ساسینا. بابر افتخار خو وختونه بالکل خوشحال خان ککړ بدغه پختنې جوابي او بیا هم زده ویم چې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي دي چې هغوی د طالبانایزیشن د طالبانو د وسلوالو خلاف دي او د هغوی خلاف یې پرله پسې دي و چې موږ بې توپیره عملیات کوو. نو دغه کاکړ صاحب که دغه پختنې جواب کې په لنډو کې مننه به وي ډېره زیاته
د د ازمر روډ د ملیشې د عثمان خان کاکړ د پلټنې خبره وکړه. ګوره اول ورځ د د شهادت په دغه باندې موږ دا په ګوته کړ چې د د د شهادت یا د د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې دي جاسوسي ادارې ایم آی او ایس آی دي. موږ بار بار په خپلو جلسو کې په بیانونو کې په تقریرو کې په هر فورم باندې حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولی دي. په دا تیرو څو میاشتو مخکې دوی میاشتې مخکې تاسو ټولو په دې گواهیاسي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټور په دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره رابطې کړې وي مسلسل زموږ رابطې وي د هیومن رایټس کمیشن سره موږ مسلسل رابطې وي. بیا موږ دوی غوښتنې کړې دي موږ دوی غوښتنې دا دي یا د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي یا د یو این یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ سی هغه د دې پلټنه د وکی په کار دی روسي کومور بار بار دا 13 ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه او ای پی سی وال پارټیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه. ما د احسان الله احسان د دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوج یو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاتې دا موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالان نور نومان پاتې د فرت الله بابر پاکی دا دغه نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور راوسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سره موږ راته کړی داغه دا خبر راپورته کړی پاغه والا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلې دي د وزیر خارجه سي بیا یې نه باندې کړ صاحب ته صاحبات او د بلاول بوتو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکړي.
ها کاکر صاحب ستاسو غږ پرې شو خو پښتنه ډېرې راغلي دي په فیسبوک باندې مو ځینې اورېدونکي دي دوی سره هم خبرې کوو څوک دې موږ سره ستړي مشي ستړي مشي زما درځي د مشر رضوانانو غږ خبرونې ته غوږ استئ زم ستاسو کوربا اسرار الله مومند منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمې د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. کاکړ صاحب یو اوس بل پښتون اساس نه دا جوړیږي یو خو دغه چې تاسو ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو ستاسو والد صاحب هغه وجلې دي آیا تاسو سره ثبوتونه شته کنه؟ او دویمه پښتنه چې ډیره غټه پښتنه هغه دا ده چې څنګه وختي تاسو ذکر کړه چې له ډیر وخت راهیسې دغه اختلافات په ګوند دننه را روان وو هغې دغه شکل خپل کړو چې پارټي جلا شوه. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره خلک دا تور لګي چې په دغه ګوند کې ځینې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کوو خو هغه نشو دوکه کړی ځکه چې هغه ډیره پوهه لرله ډیره تجربه لرله خو دوی وو چې خوشحال خان کاکړ هغه عمره تجربه نه لرله نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنځته شو. دې ته څنګه ګوري؟
ګوره اول خو بزه د ملي شید په باره کې تا دا وایم موږ بالکل ثبوتونه لرو موږ بار بار وایو چې د موږ سره څوک دا دوه کمیشنر باندې تیار شي موږ بالکل ته تیار یو موږ خپل ثبوت ورته وړاندې کوو تاسو چې دا شی د موږ سره سره دی او بل بار فورم ته موږ دا په ښکاره باندې ویلې دوه خبره دادا ګوره دا خبره ته خلاص نه پام نه کوي چې د ملي شید عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کې آیا دا بیانیه د پاتې غبد نشي و آیا د فوج په حواله بدل شي وو د استعمار په حواله بدل شي وو د دهشتګردي په حواله بدل شي وو د افغانستان د سکوت بعد طالبان په حواله بدل شي وو عثمان خان کاکړ په خپل اخري تقریر کې تاسو تقریر واورسي تاسو د سینټ تقریرونه واورسي په افغان او په افغانیت باندې مین چړی وو هغه په جمهوریت مین چړی وو هغه د دهشتګردي په خلاف وو په دهشتګردي باندې د سخت موقف وو هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې په هر فورم باندې په هر ځای باندې د دې غندنه کړې د دې خلاف مبارزه کړې د 45 کال مبارزه کړې ده چې ما دا ایمان دی چې دې ځوندې وای په پارټي کې په دې بیانې شفت نه را او کراغله وای عثمان خان کاکړ چې پر دې بیانې باندې خپل سر ورکړي نو هغه هر کته مقصد
کاکړ صاحب تاسو کله د اطلاعاتو سیکټري شوی په محمود خان لخوا د ګوند آیا هغه وخت کې دا بیانې بدل شي وکنه
خبره ده چموږ د کانګرس وکي کانګرس نو دی ورته ویل چې موږ کمی جرګه راوسته الیکشن کمیشن موږ ته دغه راکي چې تاسو په کار دادې چې خپل کانګرس وکاسي نو موږ کانګرس نسو کولای نو موږ د کمی جرګې میټینګ راوسته چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې کمی جرګې نو په هغه کې دا تجویز رالی د پارټي د ادارو لپاره چې دی د صوبایي سیکریټري سي بیا اطلاعات بیا بعد کې صوبا جاتي کار وسو
کاکر صاحب زموږ دلته اوسه دغه ټلیفون د واتس اپ کرخه کته شوې ده د موږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکي ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ هغه د واتس اپ د لارې وو د هغوی واتس اپ کرخه کته شوې ده او په فیسبوک باندې هم یو شمېر ملګرو محمد رفیق خان احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغسی علی زی د ټولو سلامونه را لګلی دي کاکړ صاحب ته او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو او چې کوم ځوان خبریالان دي افغان هغوی له څه ستونزو سره مخ دي د هغوی سره هم خبرې وکړو کاکړ صاحب یو واري بیا موږ سره د واتس اپ د لارې راغلی دی کاکړ صاحب ډېر زیات ستړي به شي بیا او استاد هم ډېر وخت واخیسته که تاسو خپل هغه خبره مکمل کړي او بله ستاسو نه به دغه پوښتنه هم وي چې راتلونکي دپاره څه پلانونه لري او وبخې که هغه پوښتنه هم ځواب کړي چې تاسو ته کله محمود خان لخوا عهده درکړل کېدله د اطلاعاتو د سکتر نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو وایي بدله شوې وه که نه بدله شوې
ما ته د پارټي ادارو د کانګرس سیستم لوی اداره د هغوی دا ودره کړې ده ما ته محمود خان اڅکزي صاحب وده نه دره کړې دویمه خبره دا ده د کانګرس زموږ دا دوی چې کانګرس زموږ کېدله په دې کې یو ډیډ لاک وو په دې کې ډیډ لاک دا شو چې پر دې موضوعاتو باندې ډېر لوی ډیډ لاک وي د پارټۍ د مشرانو په منځ کې پرتا بیانې شف باندې د پارټۍ په اندرونی معلومات معاملاتو باندې نو په هغه ټایم د محترم محمود خان اڅکزي صاحب د پارټي سره کاولو د مرکزی جنرال سیکریټری صاحب سره کاولو د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو سره دا کاول دا لوز د کړو چې تاسو سره کواسي د پارټي په بیان یم هغه د افغانستان په والا باندې د دهشتګردي په والا باندې د فوج په والا باندې او بیا د غسی د پنجابی استعمار په والا باندې او د دې بعد پارټي تاسو پارټي سره سره تاسو چلوي تاسو پارټي و چلوي د بنو جرګه مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکول بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا د ورکړی دا کده چې غالبا مشات ورکړی دا چې د وزر ذات په دا پارټي په اندرونی شانو باندې کار نه لرم ځکه د پښتانه په یوه لپسې زرم د خلکو باندې کوم نو زمرد تم زمور دا امید وو زمور دا تمه وای چې محمود خان اڅکزي صاحب به د ادارې فعاله کې پارټي به فعاله کې د دغه پالیسي شفت ونیسو خو مسلسل بیا موږ سره بل کول وکړي دا کول را سره وکړي چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانګرس کوو دا کول یې موږ سره وکړي موږ پر دې باندې رضامند کړو بیا چې سپتمبر واغتي بیا مرکزی جنرال سیکریټری صاحب ته دوه واره خط ولیکي بیا دا خط نو منل سو دا بوران شدید سو بیا دا پارټي ز محمود خان اڅکزي صاحب خلک سره شروع کړ بیا مجبور سو چې موږ د ادارې میټینګ را موږ بیا هیڅ نه دکړي هیڅ موږ نه دکړي د ادارې میټینګ برابر شي د مرکزی کمیټې میټینګ دا غلط کار نه دی چې د مرکزی کمیټې میټینګ باندې خلک پارټي باسي نو زه دا نشم مله چې دا تور په موږ راځي چې موږ پارټي ماته کړی دا تور بیا معلوم دی تا په څه باندې پارټي ماته کو پاکي لامیا د مرکزی کمیټې غټې راوازه دا تاسو ګوراسي تاسو بغیر شان معلوم چې خپل ته معلوم دی واضح دي چې موږ په څه باندې سکې د پارټي
ها اوس د دې ترزو چې راتلونکي د پارټ څه پلان لري آیا تاسو به همدغه ګوند وی د څنګه چې تاسو وای او دغه راز په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ویل دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړی دی او غون تراتلې شي
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي کوم شرایط ما تاسو وړا دي کوم زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارټي تنظیم زموږ پای په منشور باندې چې مکمل 100% عمل درآمد نه یې موږ دا روغ نه سو زیاته کوله دا روغ کې دی نه سي
سم
دویمه خبره دا ده موجوده حالات کې پښتونخوا ولې پارټي سیاست ما تاسو ته بیان کړي په موجوده حالات کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په ټول ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو تک ادارې موږ په وطن کې بدامني ترګري دویم ټکی زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار
سمه
دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا ملي پارټي سره بندي وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبره یاست ټول خبره سي ځوانان د سیاست ډیر لري دا نظریاتي هغه تنظیمی سیاست چې په خوا به کېدی دا سیاست لري دی خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نوي دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم کو موږ سیاسي کو موږ تربیت کو موږ ادارو ته راوړو موږ په دوی کې دا صلاحیت پیدا کو چې دی هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولی شي دا جرأت ورکو دا همت ورکو صلاحیت ورکو چې دی هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو دا ځوانان موږ راواخو په تنظیم کې وپیو د ځان سره په پینټانو کې په تنظیم کې په ځان کې موږ ځان سره وپیو موږ د خپل سیاست مختبوز او موږ په لنډ وختو کې د پښتون نېشنل ایجنډې د پاره د ټول حتی کې موږ په دې کې بغض نه کوو موږ د یو انسان سره بغض نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان اسدزي صاحب سره مدغه کوو چې راځي پښتانه پر خبره باندې ودرو راځي د نور پاټیان ته بوای نور قوتونو ته بوای تحریکونو ته بوای وکلا ته بوای هر چارې سي مشت کم خلک دی هغه بسره ټولو یو منظمه یو تحریک په جوړو چې هغه د پښتون کام د پاره پښتانه وطن د پاره موږ جوړول شو دا زموږ پر وخت کې پلانونه
سم ډیره زیاته مننه تاسو نه خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه تاسو نه خو وختونه تاسو
کور مدان ډیره مننه سلام ډیره
اردن کو دا مکسر د بلوچستان د مسلم باغ سیدون کې ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره مونږه د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې مونږه اوس لږه شیبه کې زو د ځوان افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو مونږ سره به خبریال نجیب زمان له کراچۍ د واتس اپ راځي او بیا هم زه تاسو ته مچې د مه په دریمه باندې د رسنیو د آزادی نړیوالا ورځ وه هم دغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته به بیا منګه زو د سپورتس برخه ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې با خبرې کوو خو تر هر څه مخکې منګه پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکل نه طالبان واکمن شوی دي نو ډېرې خبریالانو د هیواد نه وتلی دي د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کړې ده ځینې اروپا ته راغلي دي ځینې امریکا ته کنیډا ته او ځینې بیا په پاکستان کې دي نو نجیبا زمان چې خزینه خبریاله ده هغه به موږ سره له کراچۍ د واتس اپ د لارې ملمنوي له هغوی سره به خبرې کوو د هغوی په ستونزو باندې کوم چیلنجونه دي د هغوی پر وړاندې په هغې باندې خبرې کوو او پر دې به سره هم خبرې کوو چې دغه قدغنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبریالان چې اوسره دا مهال مخ دي د هغې څه څومره تاوان رسولی دغه هیواد ته دغه سیمې ته نجیبه صاحبه ډېر ډېر ستړي بشي
مننه سلامت اوسه مومن صاحب ما سلامونه د تاسو ته وړاندې کوم او ستاسو له طریقه ستاسو راډیو او ستاسو خبرونې اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي
وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه نجیبه صاحب زما لومبۍ پښتنه ستاسو نه همدا ده چې د 2023 نه مخکې نجیبه چرته وا خبریالی څنګه په څه ډول باندې وا او وسه کوي
ډیر مننه مومن صاحب کور مو ودان د 2023 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم حالته اوسېدل م ژوند مې کاوه او حالته مې خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار څه وایم دولس اضافه تر دولس کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دي کار مې کړی دي ما خپل لومړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزادې راډیو په نوم یوه محلي راډیو وه چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې راډیو کې او د لومړني شبینه نتاق په اسمال ته خپل فعالیتونه شروع کړ ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې هلته د ښځو کار کول ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی په دغه شرایطو کې زه ولاړم او په دغه راډیو کې مې په خپله خوښه او خپل درخواست باندې کار شروع کړ او هلته مې تقریبا د یو کال دپاره د لومړنۍ ښځینه خبریالې په توګه کار وکړ البته بدون له مالي مرستې او بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړ دغه وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یو پښتو رادیو و چې د پښتو یعنی پښتني سیمه د لپاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ تلو باندې مربوط و. تقریبا الکه 15 کال کار وکړي په بیلابیل خپرونه کې لکه تاسو چې اوس کار کوئ داسې ژوندۍ خپرونې وې، د ښځې خپرونه وه او نورې سهارنۍ خپرونې وې. هغه کې ما کار کوي، دغه وروسته مې د ازادي راډیو سره خپل فعالیت شروع کړي چې تقریبا 15 کاله مې هلته خپل کار وکړي. په ازادي راډیو کې په بیلابیلو برخو کې د خبر په برخه کې، د گزارش په برخه کې مو کارونه کړي دي. او د ازادي راډیو وروسته بیا شیبه راډیو ته تللی یم. شیبه راډیو هم مکمله یو پښتو راډیو و، البته پښتو دری و، چې ما هم پښتو برخه کې او هم دری برخه کې ما فعالیت کړی
دی. نجيبه صاحب، تاسو کار دومره ډیر دی زموږ چې کاغذ تاسو یادوي یادوي نو کېدې چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتنې دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو. ډیره زیاته مننه. پښتنه زما دره چې اوس نجيبه د کوم حالت نه تیریږي او داسې به نور هم افغان خبريالان به وي، ځوانان به وي، هغه بل چینجونو سره مخ وي.
بالکل بالکل، اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلی دی، خپل مهاجرت، خپل د وطن څخه جلاتوب او د وطن څخه لیریوالی، دا خپل یو ستونزه ده، یو مشکل دی، یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې، مخصوصا زما په ژوند کې. او زما پرکم د ټولو خبریالانو ژوند داسې ستونزو ډک دی. کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو، نوی حکومت راغی، نو موږ مجبور شو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ ورسره مخ وو، زه خپل مجبور شوم چې هیواد پرېږدم، د خپل فامیل سره پاکستان خواته راسم. اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم. البته زه دلته په داسې شرایطو کې ژوند کوم چې زه ډیر په سخت اقتصادي شرایطو سره مخ یم. وظیفه نه لرم، کار نشم پیدا کولی، او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محروم دي، هغوی هم نشي کولی چې کار وکړي. زما په شان ډیر خبریالان ښځینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبریالان شته چې په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې ژوند کوي. هغوی د عین سرنوشت سره مخ دي، هغوی د عین ستونزو سره مخ دي. امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، د ویزو نشتون دی، د دولت او د حکومت نه همکاري ده، د نړیوالې ټولنې نه همکاري ده. چې هغوی د ټولو خبریالانو سره، البته دا ژمنې کړې وې چې دوی سره به مرسته وکړي، د دغه ځای د پاکستان څخه د ایستلو په برخه کې، دوی به یو امن ځای ته، یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بالاخره دوی وکولای سي هلته عقلا ارام ژوند ولري د خپل فامیل سره. نو دوی ټول خبریالان او زما په شمول ټول ښځینه خبریالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو په راکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پرژمنو عمل کوي چې زموږ سره ژمنې کړي دي، زموږ د ایستلو په برخه کې، زموږ ته د امن ژوند راکولو په برخه کې. نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي. او پاتې شو افغانستان کې، خو تاسو ته وضعیت معلوم دی چې بیرته افغانستان ته تګ د ژورنالستان لپاره، مخصوصا د ښځینه ژورنالستان لپاره ډېره مشکله ده. هلته محیط داسې نه دی چې موږ بیرته هیواد ته ستانه شو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو. نو به پر کور ناست یو، نه به تحصیل کولای سو، نه به کار کولای سو، او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو. دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرت او پس له دغه هیواد ته له راتګ سره موږ مخ شوي، او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو.
نجيبه صاحب، دغه خو د خبریالانو ستونزې، خبریالانو مسلې دي، کوم افغان خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، د دې هر څه دغه سیمې ته څومره تاوان دی، افغانستان ته څومره تاوان دی؟ دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي؟ د افغانانو غږ که پرس که خبریال نه وي، نو د هغوی غږ به څوک راپورته کوي؟ څوک به نړۍ ته رسي؟
واقعا دا یو لوی ستونزه ده. افغانانو ته د افغانانو تو یعنی محیط د افغانستان خلکو ته، ځکه چې رسنۍ مطبوعات خلکو ژغ دي، او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یو په اصطلاح یو پل جوړوي، د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي، د هغوی ستونزې، مشکلات، غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي. کوي نو په دغه حالت کې چالته مطبوعات محدود سوي دي درسنوي ژغ شته دي د من رسنیو کارمندان که خبریالان دي که کارمندان دي حقوقي لاسونه تړل سوي تر فشار لاندې سوي وهل تکول کیږي فعالیت محدود سوی دی په داس حال کې د افغانستان خلکو ته افغانانو ټولنې ته مطلب ټول هیواد ته دا یو عمومي توګه یوه لویه ستونزه ده هیڅوک په اسانۍ خپل غږ نسي پورته کولی خپل ستونزه خپل مشکل او خپل حالتونه نسي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو غږ نه وي تر څو چې ژورنالیست نه وي خبریال نه وي
ډیره زیاته مننه ستاسو نه په اخره کې څه پیغام لري څه غوښتنې لري د نړیوالو نه د حکومتونو نه په افغانستان کې په پاکستان کې څه ویل غواړي
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبریالان کوم حالت پاتې دي هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په سمه توګه په آزاده توګه او یو آزاد فضا کې تر سره کړی د خلکو ژغ پورته کې خپل فعالیت وکي او فعال اوسي په ټولنه کې همدارنګه مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه ده چې تقریبا تر 200 زیات خبریالان اوس د پاکستان کې اوسېږي هغوی سره د ویزو مرسته وکي هغوی ونه ځوروي هغوی ګواښونه ونسي د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه د امریکا څخه د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالیستان سره ژمنې کړي دي د ځوانانو سره ژمنې کړي دي د هغوی لپاره د یو مسؤن او مناسب ژوند برابرول په برخه کې چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ واوسي او ژورنالیستان سره مرسته وکړي د دغه ځای څخه یوه باسي تر څو د دوی امنیتي اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړی ورسره مخ یو له دې ستونزو څخه خلاص شو
ډیره زیاته مننه ستاسو نه نجیبه صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه خو وخت نه تاسو
سلامات
ستاسو ډیره مننه ژوندۍ اوسئ موږ سره له کراچۍ افغان خبریاله نجیبه زمان تاسو واوریدل چې دا وخت دا دغه سي نور چې کوم افغان خبریالان دي هغه لڅ ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکي په اړه باندې هیڅ نه دي خبر چې څه به دوی د راتلونکي کېږي دغه راز تاسو واورل چې دوی ودي وخت دا مهال د اقتصادي مسلو سره د امنیتي مسلو سره مخ دي او دوی وی که پرسکا یو خوا دوی د مسلو سره مخ دي نو بل خوا بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کوم دی هغه هم په سمه توګه نړۍ ته نه رسیږي خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نشي کولی خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالانی دی کم خبریالان دی هغه کمی خزی دی خبریالانی دی هغه په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده غ پر مخ وړلې شي خو د دې هر څه باوجود د محل په افغانستان کې لښ په ګم ټولګي د پورته جنکو په تعلیم باندې بندیز دی ځنی خزی هغه بیا له کارونو منکل شوی دی تاسو د مشالډو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري دغه راز په تکراری بڼې په ډیور ټی وی باندې اهم کتل شي زم تاسو کور باندې سره الله مومند او لږ شي به کې موږ زو د سپورتس نړۍ ته موږ سره به علي هوتی د سپورتس خبريال له دغه راز هغه د پېښور اسلامي کالج د سپورتس څنګ مشر اهم دي موږ به له هغه سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلند په کرکټ میچونو باندې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی تر دې دمه پاکستان درېواړه میچونه ګټلي دغه د 15 میچونو سیریز دی نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی او بیا هم تاسو مچ پاکستان شاوخوا 12 کال پس دغه سي د نیوزیلند خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلې دی نو منګه سره علي هوتی هم د واتس اپ دلاري راغلی دی د هغه سره لږ شیبه کې خبري پیلو او بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسو زموږ دغه خبرونه په فیسبوک باندې یوټیوب باندې ګوري او په ریډیو باندې اوري او اوس موږ خبرې کوو هم په دغه میچونو باندې چې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورم میچ هغه په کراچۍ کې دی هغه به د پېښور پر وخت د نیم بجې هغه شروع شوی دی زه فکر کوم چې الهوتی مونږ سره راغلی دی، دغه سره خبرې کو، خو دغه فریم مونږه جوړو نه غوښتل وخت لګي او لګه شبه کې زمونږ دغه خبرونه بیا په ریډیو باندې پات رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب با دوام لري، تاسو مونږ سره پاتې کېدئ شي او دغه خبرونه کتلی شي. ز فکر کوم چې علي ستړي مشي زمونږ لري تاسو ته، علي زمونږ لري تاسو ته ستړي مشي.
السلام علیکم، څنګه تاسو ښه
جوړ سیات ته خره خیر دی، مننه ډیره زیات
تاسو ډیره مننه، ډیره شکریا چې نوې ټیکنالوژي سره نوې نوې زړه پروګرامونه نوې ټیکنالوژي
تاسو نه ډیره زیات مننه. علی بس تاسو نه لومبی پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شاوخوا دولس کاله پس د نیوزیلند خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې دمه درې میچونه ګټلې د پنځو میچونو سیریز دی، خو دې کې ځنو لوبغاړو مسلې هم رالی په خاص توګه د پاکستان د تیز ترین بالر اپریدی شاهین اپریدی داغه مسله رااله، عمر ګل چې کوم د بالینګ کوچ دی هغه تیر ورځ لګیو چې شاهین اوس هم یریږي دغه انجری نه پس چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي، نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه ده، څنګه ارزوي دغه؟
بالکل، عمر ګل چون په خپل باندې فاست بالر هم پاتې شوی دی او د دنیا کرکټ د ټی ٹوینٹی یو ښه بالر پاتې شوی دی، هغه ډېره موده چې دی هغه د انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی هغه د انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی، نو هغه ته د ټول سیزونه چې دی هغه یو سیز کومنګ مونږ ته نخ کاری، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډېر ښه انداز باندې کاری، نو هغه هم دک یو خبره چې کوم مونږ ګورو چې شینشاه آفریدی چې دی نو هغه هغه شانتي پرفارمنس کو تاسو وګوره، نو دا هغه په دنیا کرکټ کې یو سو فاست بالران داسې دی چې هغه پړومبي اوور کې وکټي اخلي او هغه کې چې دی پاکستان سره حسن علی دی او داسې شاهنشاه افریدی دی چې هغه په لومبین اورس کې یا په دویم اورس کې هغه وکټ اخلي، نو عمر ګل چې دی هم هغه هغه سیزونه چې دی په شاهنشاه کې لیدل غواړي، خو لکه ډېر لیدل غواړي، لازم نه چې یو انجری وشي او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشاه په روژه کې په خبر کې و، نو دک خبرې ته نورو کرکټرانو کالج کله تاسو انجری شو تاسو هغه څه فیلینګ، نو هغه وی چې کله د ورلډ کپ مونږ کو او ما لوبه کولا، نو په دغه وخت کې ما دغه یو احساس کړی چې کاش چې زه انجر نه وای، نو شینشا په می د کسیس چې دی نو هغه بل ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي، او عمر ګل چې دی هغه یو ښه فاست بالر او یو ښه کوچ چې دی هغه به دغه وخت
علی ستاسو غږ پریش. ها اوس علی دې تر ازو چې تاسو څه ګورئ چې ورلد کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډه لاغه لګیا تیاری کوي، نو تاسو د پاکستان څنګه ګوري، په کم رفتار سره روانه ده، پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري، پاکستان بیټنګ ته څنګه ګوري؟
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي، نو هغه یو داسې جیل شوی دي او په هغه کې د جل کې د خراب نکړې شو، او هم دغه شان دا پلیئر چې دی دی اوساتل، زما په خیال باندې کو تاسو ګورئ تیر ورلد کپ کې زموږ کم پرفارمنس وو، یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې دی کله پرفارمنس میچ ګټلې شي کله نشي ګټلې، او دی وخت کې د پاکستان سره چې کم لاټ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توب نه لري، بلکه د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي، نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د یوسف نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دی، اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دی په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره سوشل میډیا باندې بیا هم بابر اعظم باندې چې دی کرټیسزم کیږي او خخ کرکټران یې کوي، او ولې دی وخت کې چې د پاکستان ټیم چې دی کم جل شوی دی، نو هغه د دنیا کرکټ د پاره او هغه پلیئرز د پاره کم چې لکه اوس تاسو وګورئ نوې کوچ راغلی دی، نو دلته کې موږ دغه اورو چې هغه سرپراز ټلیفون کړی دی، سرپراز سره خبرې کړي دي چې ته ځان فټ ساته، موږ ستا را وستل غواړو. نو زمونږ بدقسمتي دا ده په پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی، پلیران چې دي، هغه کو پرست خپلو کې جل کېږي، نو بیا کرکټ بورډ ته یا داسې نور پلیئرس ته چې دی هغه هغه شانتې مزه نه ورکوي چې څنګه نورو ملکونو خلک چې دی هغه غواړي. زمونږ یو دا مسله شته، خو بابر رضوان داسې تر څو پورې ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس ښه دي او پلیئرز نه کار هم اخیستلی کېږي، او دې سره سره چې دی د پرفارمنس چې دی بره راځي. کو تاسو وګورئ چې په پاکستان کې دې وخت کې په لومړي ځل باندې یو داسې بهترین پرفارمنس مخې ته راغلی دی
فخر زمان هم فارم کې دی، پر لپسې درې سینچری نیولې. بالکل ستاسو خبره سمه ده، خو که تاسو وګورئ نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ویل کېږي چې دا کم د نیوزیلینډ ټیم پاکستان کې دا وختي نو دی چې هغه بی ټیم هم نه دی، بلکې ځینې کسان لګیو خبریالان چې دا ډی ټیم دی، بلکې ډېر هغه کم نوي لوبغاړي.